سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمپل اختر کلی کوم پیل په خبرونه کو د طالبانو حکومت د هرات د زلزله ځپل لپاره د کورونی د کورونو د جوړولو د کار د پیل دو خبر ورکړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبولا مجاهد دغه وخت په خپلې ټولنیز شبکې لیکلی دی چې د هرات د زندجان ولسوالۍ په اب سیمه کې د 2023 پکسلې کورونه د جوړولو کار پیل کړی دی هغه ویلي دی چې دغه کورونه به په معیاري او د خرګوټي په ډول د زلزله ځپل لپاره جوړیږي خغلی مجاهد زیاته کړې ده چې هڅه کیږي د ژمي له رسیدو مخکې دغه خرګوټي بشپړ او کورونه د هرات د رستۍ او زلزلې زیانمنو شو خلکو ته توزیع شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون پیو خبر پاڼه کې ویلي چې د هرات د زلزله د زلزلې او زلزلی وروسته سختو ټکرونو په نتیجه کې څه باندې 2300 کورونه وران شوې دي او چې همدارنګه د مړو شو شمیر 1500 تنه او د ټپیانو شمیر نږدې 200 تنه خوده لیدي د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټي هم غړی دی په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر وېپاڼه خپور شوی ویلي دي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 400,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي په راپور کې یادونه شوې ده چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوې دي د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی دی چې له دې هیواده ووځي کنه په جبري ډول به وویستل شي د اسرائیل پوز هغه څه د شواهدو په توګه خبره کړل چې څرګندوي د غزې په یو رښتون کې د تیر شپې 14 د فلسطینیانو لخوا د فایر شوی او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې ده نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې په دې پیښه کې د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی و حماس د دې 14 پړه پر اسرائیل وچولې خو اسرائیل وایي په غزه کې ډیره د بل فلسطینی اسلامي جهاد سخت دریځ ډلې لخوا فایر شوی توغندي د 14 رامنځته کړی ده د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوا او سویډنی وګړو د پرونی وژن کې بریټ پر اسلامي دولت ډلې یادای شو منله د ډلې د اماق پونم په خپل ټلګرام کې ویلي دي چې پرونی حمله د ډلې یو جنگیالي تر سره کړی ده بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک یو 45 کلن تونسي وګړی نیولی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه له دې وړاندې رد شوی و خو له هم په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسېده او د افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې نن خپله څلورمه لوبه له نیوزیلند سره پیل کړې ده د افغانستان ټیم پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړه تر اوسه په څلویښتمه ور کې 115 منډې دي او څلور کسان آوټ شوي دي افغانستان لا هم لګیا ده دوی تو پچونه کوي او نیوزیلند تو پهنه کوي خبرونه مو اوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې په ننګرهار کې نامعلومو کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال او سوداګر وژلی دی دا چې علت څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو ورزو د کنړ په ختیځ کې کنړ ته چې هلته ښوونکي شکایت لري چې ماشونه کم دي
په خون کې ماس کم دی او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا یې نه او چېرته که بلار ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي مثال دوکاندار ته هغه زما قرض نور کړی کور کې اوسېږي
بل خو بیا د افغانستان په سویل کې هغوی چې ښوونځي ته شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو سره دوی نشي کولی چې هم ښوونځی وایي او هم کار وکړي
د کور مشرانو په کور کې 12 کسان دي د فارې د څوک نه سردار مې سپینځه راغما یې پدې
په دې اړه ته وړاندې نور جزئیات هم لرو. غزنی ته به هم ورشو چې خلک شکایت کوي پاسپورت په اسانه نشي اخیستلی، دوی حل لارې وړاندې کوي.
پاره شوبه کې دوه درې ممران به سکار وکړي چې دغه دوغنه مخلوق و درده چې دا خلاص سکار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسي.
نور مسائل هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په ننګرهار کې را معلومه کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګوالي مرستيال او سوداګر هغه محمد روتوال وژلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنلی کوزی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تیر ورځ ناوخته په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت امنیت قمندانۍ وایي د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پانګونې د برخې مرستيال او سوداګر اغا محمد رودوال تیر ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو لولوري په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شو. کاتوم په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند رئیس زابلی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیولې، خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي. د شمس الرحمن نیازی په نوم د رخت یو سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ او د غشان د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼو افغان سوداګرو له خپل هیواد پانګي وستي، خو هغه چې پاتې دي د ده په خبره کې په وړاندې د نامنۍ پیښې زیاتېږي، ښایي دوی هم خپل هیواد پرېږدي.
حکومت د دا رقم پیښو عملونه نیسي او د دې سوداګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره ډاډ تجاران ته ورنکي. نو فکر کوم چې افغانستان مخکې هم سرمایه وتلې وي او له دې وروسته به هم ځینې تجاران پانګه وباسي چې دا به د اقتصادي افغانستان کې یو لوی بله ضربه وي چې بخیږي به.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید د یاد وژل شوي افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د نامنۍ پیښې کمې شوي، خو د هغه په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو د سوداګرو ترمنځ ویره زیاتېږي.
وقم چې دا ډیره بده پیښه وه او تر اوسه پورې عوامل په دقیق شکل نه دي معلوم. زه امیدوار یم چې د داسې پیښو مخنیوی وشي چې سوداګر ونه ډار شي چې په خپلو دفترونو کې په قتل رسیږي.
د وژل شوي سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه له چا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی د دغه پیښې د رامنځته کېدو په عواملو نه پوهیږي. د وژل شوي سوداګر د کورنۍ یو غړي حاجی پتنګ ازادي راډیو ته وویل
ورور دوی چا سره نه بدل لرله، نه مشکل لرله، بس نور موږ نه پوهیږو ورور چې دا څنګه چلته موضوع ده. موبایل هم تر وړه ده، دفتر ته ورغله ده او بس وهله ده ورور نه څوک به پوهینو مګر ما خام پی پوه چې کومه کې ورونه ورغلي وتر زمونه ورغلي او تر په اوتاک د خپل دفتر کې پروت ورور.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته او د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼ افغان سوداګر له دې هېواده ووتل او خپلې پانګې نورو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیې او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خبر ورکړ چې په دې هېواد کې د افغان سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوي. د دې خونې مسؤلینو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوو میاشتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې 14 سوداګر تښتول شوي. د دې خونې د معلوماتو پر بنسټ په تښتول شویو سوداګرو کې صرافان او د موټرو او درملو کاروباریان شامل وو.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن دی. د سازمان د همو لیدلې چې د وروستیو زلزلو له امله د افغانستان په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیمن اغېزمن شوي دي او د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې 209 اتیا کلي په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې زلزله ځپلي وایي په بیړني ډول لاسنیوي ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه په هرات کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن بولي او وایي اغېزمن شوي خلک اړین حفاظت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په خپله وبپاڼه په یو خبر کې لیکلي، وروستیو زلزلو د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیمن اغېزمن کړي دي. په خبر کې دا هم راغلي چې له زلزله ځپلو سیمو د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په دې زلزلو کې 209 اتیا کلي ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي د زیانمنو شویو شمیر مخ په ډېرېدو دی. هغه په خپلو څرګندونو کې چې ملګرو ملتونو په خپله اکسپانه خبرې کړي وایي،
موږ نږدې شپږ شپېته زره اغېزمن شوي خلک لرو. زموږ د ارزونو پر بنسټ دا شمېره د ډېرېدو په حال کې ده، خو موږ به خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی اندرس په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو په رسولو هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وړ مورز ویلي وو په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د شویو زلزلو له امله د مړو شمیر 1340 او د ټپیانو 1950 تنه ښودلې. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جنان سائق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو په هرات کې د شویو زلزلو په پایله کې لزرو تنو زیات مړه شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي ژر یې باید لاسنیوی وشي. نو دوی یو محمد رضا ازادي راډیو ته وویل،
دلته نږدې اته میاشتې ژمی وي، موږ نشو کولی له خپلو کورونو ووځو. بې له دې ستونزو چې اوس ورسره مخ شو، له زلزلې وړاندې هم ډېرې ستونزې مو درلودې. له زلزلې وروسته خو مو بېخي ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د هرات یو بل اوسیدونکي بیا د نوم له خودو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې له سړې هوا شکایت کوي او وایي زلزلو خورا ډېر وځپل.
شونډې مو له یخنۍ چاودلې دي، د ماشومانو شونډې هم همداسې چاودلې دي. نه یو کامپ شته او نه هم د اوسېدلو یو بل مناسب ځای، هیڅ هم نشته.
ملګري ملتونه هم وایي په هرات کې له څو اونیو راهیسې خلک په خیمو کې ژوند تېروي، خو د دوی لپاره دایمي سرپناه ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت په ګډون په هرات کې له زلزله ځپلو سره یو شمېر هیوادونو او په افغانستان کې دننه هم خلکو مرستې کړي دي، خو د یو شمېر زلزله ځپلو له شکایتونو ښکاري چې د مرستو ویش منظم او د اړتیاو پر بنسټ نه دی.
زه په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې به سرپرست ماشومان د حرفوي زده کړو مالی ملاتړ غوښتنه کوي. دغه ماشومان چشميري زورګونو ته رسیږي. د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې پادرنو کارونو بوختي. تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
پنځلس کلن ګرانغه د کندهار ښار په یو څنډه کې د تیرو دوو کالو راهیسې مجتوب کوي. د لوی هله شونځي تکلل دي، خو اوس د سړک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنگوي. ګرانغه وايي پلاره د نشیتو کومتا دي او په کور کې بل سرپرست نه لري، چې له همدې کبله د ار دی کورته یو ګولا ډوډۍ وګټي.
زه د کور مشرم په کور کې دولس کسان یم. د فارید زوک نه سردار مشکل ده، هغه ما یې پدې زه د امه ځاتا ناسم دولت باید ما سره مرسته وکړي چې زه مدرسې او درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټکټک بازار د اهنګري په یوه دکان کې سهار تر ماښامه څټک پلاس، بخاري او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړي وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي، خو د کور ورځنی لګښتونه نسی پوره کولای. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوی وکړي او یادې هم د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې موږ ته زمينه مست برابر کړي، موږ دا کم درون کار کو تا
ټک ټک کوم شام په غوږو درد ګرځره بستور موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مسته برابر کې موږ دا درون کارونه کو نه دي زه کارونه کوم دا زکو په چې شو چلوم دا سرای کرایا جلا دي دا بار ډیر جلا دي نو زه مجبورم چې کار وکړم زه کارونه کوم کوټه سو برو دی ور سو کار او کی سو نه سن چې کار زه خپل عادي چار چې موږ وکم په 15 بجې راځم شام په 10 بجې 9 بجې ځم کوټه ده زه به سورا زختایم په دکان کې چې ما دې کوټه او شی مې وسوچم
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیرې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندیشنې وړ بولي او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسي او ورته د ځانګړو حرفوي زده کړو زمینه برابره سي.
دولت باید وجهت هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي ترڅو دې ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرۍ کې ترڅو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اصلاح باندې دی مختیوسی او کوشنان لته مصرف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو د کشمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې په غزه کې په یو روغتون کې چاودنه د اسرایلو کار نه دی. هغه د خبرې نن اسرایلو ته تر رسیدو وروسته د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه او یو ځل بیا حماس یې تورن کړی دی چې یوازې د فلسطینیانو کړاوونه زیاتوي. همدا شېبه راسره په سټډیو کې زموږ همکار نوریاس نوري د نوري صاحب تاسو ستړي مو شي په خیر راغلی. که دغه سفر جزئیات او د دې کړي روستۍ حال سره شریک کړي.
بله فریده جان مننه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د غزې ترانګې په یوه روغتون کې چاودنه چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي د اسرایل کار نه دی. بایدن د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وویل هغو شواهدو چې دلی داسې ښکاري چې دا د مقابل لوري کار دی نه ستاسو. بایدن په دې اړه چې ولې دی باور کوي چې د دغې چاودنې له امل اسرایل نو نور جزئیات ورنه کړل، خو بایدن زیاته کړه هلته ډیر خلک شته چې ډاډه نه وو د چاودنې له امل څه وو. بایدن نتنیاهو ته وویل چې دی په روغتون کې چاودنې ډیر خوښنی او په غوسه کړی او څرګنده یې کړه چې حماس د ټولو فلسطینیانو استازیتوب نه کوي بلکې یوازې د هغوی کړاوونه زیاتوي. بایدن همدارنګه وویل چې اړتیا ده داسې لارې چارې ولټول شي چې په نتیجه کې د ژوند ژغورنې هڅې ګړندۍ او زیاتې شي تر څو د ده په وینا له هغو بې ګناه فلسطینیانو سره مرسته وشي چې د دغه کړکیچ په منځ کې راګیر دي. بایدن پر اسرائیل غزې د اکتوبر د ومی برید ته په اشاره وویل حماس اسرائیلان په قتل رسولی دي. د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1400 تنه ښودل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیل ته د سفر په خاطر له بایدن نه مننه وکړه او هغه ته یې وویل چې دا یو ډیر د پام وړ اقدام و. په عین حال کې د اسرائیل پوځ هغه څه د شواهدو په توګه خپاره کړل چې څرګندوي د غزې په الاهل العربي روغتون کې د تېرې شپې چاودنه د فلسطینیانو لخوا د فایر شوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې. حماس د دې چاودنې پړه پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل وایي په غزه کې ډیره د یوې بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې لخوا فایر شوي توغندي دغه چاودنه رامنځته کړې ده. د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې د دې چاودنې په اړه پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت بیا وویل چې د اسرائیل هوایي برید دغه ورانی رامنځته کړې ده، خو اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر رسیدو لږ مخکې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې د یوې څېړنې نتیجه تاییدوي چې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لخوا د ځمکې، سمندر او هوا له لارې پر دغه روغتون برید نه دی شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل څخه په کتنې سره غواړي نړۍ ته وښيي چې امریکا پر روان کړکیچ کې د اسرائیل تر خوا ولاړه ده. ټاکل شوی و چې بایدن له اسرائیل وروسته اردن ته لاړ شي او هلته له یو شمیر عربي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړي، خو هغه په دغه روغتون کې د چاودنې له امله لغوه شو. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې بایډن د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ګډون وکړي. په همدې حال کې په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې پر اسرائیل د حماس برید د یوه بوږنوونکي عمل په توګه او همدارس د ملکي وګړو په وړاندې تشدد او تر څنګ د غزې میلیونونو اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې په لاره دي په بشري مرستو کې زند غندي. د برازیل لخوا د وړاندې شوي دې پریکړه لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبرې دوام لري او هغه متن چې باید رایه اخیستو ته وړاندې شي پرون سهشنبې بشپړ نه شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 2800 فلسطینیان وژل شوي او ګمان کېږي چې 1200 تنه نور به د نړېدلو ودانیو تر خاورو لاندې ژوندي یا مړه وي. دا شمېرې په غزه کې پر روغتون د تېرې شپې له چاودنې مخکې ورکړل شوې دي. د راپور له مخې د دغې چاودنې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې په سیمه کې اعتراضي لاریونونه پیل شوي. د لویدیځې غاړې په لویو ښارونو کې په سلګونو کسانو واټونو ته راوتلي او د لبنان او اردن په پلازمینو بیروت او عمان کې هم ډېر اعتراض کوونکي له دغو لاریونونو سره یوځای شوي دي.
ډېره زیاته مننه کوروادان نوریاس نوري و چې اسرائیلو ته یې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د سفر په اړه جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې پاسپورت اخستن کې شکایت کوي وایي دلته د پاسپورت اخیستو کارونه چندان ښه نه ترسره کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په کتار درېږي خو مازیګر بیرته نه هیلی ستنیږي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 15 کلن نیاز محمد د پاسپورت امریت مخ ته خپل ځوان زوی سره یو ځای په قطار کې ولاړ دی. دی غواړي خپل زوی ته پاسپورت جوړ او هغه بیرته ایران ته روان کړي.
دې لپاره راغلی یم چې دغه زوی مې دوه میاشتې کېږي چې ایران راوړلی ده. اوس پاسپورت یو مدرک ورته جوړ کړم او داسې مرې یا پیسې پاتې یا احساس پاتې یې وروره یا کوم کار یې. دغه لپاره راغلی
دا نیاز محمد په باور چې په پاسپورت امریت کې د خلکو کارونه ډېر سوکا مخته بیول کېږي. دای وای دلته که څومره مامورین او کارکونکي زیات سي همره به د خلکو کار اسانه سي.
آفرین مسولیت دغه مو نظر دسه دغه ده پر شوبه کې دوه درې مامران به کار وکړي چې دغه دوه مخلوق به درده چې دا خلاص کړي کار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې پاسپورت اخیستونکي شکایت کوي او وایي دلته د پاسپورت اخیستونکو کارونه چندان ښه نه ترسره کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په قطار کې درېږي خو مازدیګر بیرته نه هیلی ستنیږي. دوی غوښتنه کوي چې باید د خلکو کارونو ته رسېدنه وسي او هغه خلک چې مستحق وي او پاسپورت ته عجله اړتیا لري باید چې بیړني پاسپورټونه ورکړل سي. نوروز علی د غزنی جاغرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د خلکو اقتصاد خراب دی، پاسپورټونو ته اړتیاوې زیاتې دي، نو د طالبانو حکومت د خلکو اړتیاوې په پام کې نیولو سره په پاسپورټي اداره کې مامورین زیات کړي چې کارونه اسانه سي.
مشکلات مردم زیاده فرض مثال خود
د خلکو ستونزې زیاتې دي. د بیلګې په توګه لکه زما پرون ابل ورځ له جاغوري ولسوالۍ څخه راغلې يم. دلته د خلکو کارونه په ځنډ پر مخزي. یو کس په خپل او یا کورنۍ د پاسپورت جوړولو په موخه مرکز تراولي، د هغوی اقتصاد کمزورې وي، نشي کولی چې دلته په هوټل کې پاتې شي. نو که څومره ژر د خلکو کار خلاصیږي بهتره ده.
دا په داسې حال کې ده چې خلک د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د جوړولو چارې دې اسانه او چټکې کړي چې خلک نورو هیوادونو ته په خواري او مزدورۍ پسې لاړ سي، ځکه چې دلته کار نه برابرېږي او هلته بې ویزې او بې پاسپورټه کار نه ورکول کېږي. په غزنی کې د پاسپورت ادارې چارواکي هم مني چې چارې ځنډ نه دي. د دغه امریت سرپرست محمد طاهر محمودي وایي د پاسپورت له عمومي ریاست څخه مغوښتنه کړې ده چې غزنی ته هم د لومړۍ درجې ولایت کارکونکي ورکړي تر څو د خلکو کارونه ژر خلاص شي.
او دغه وزر له عمومي ریاست سره هم شریک کړی ده چې د غزنی ولایت له اول درجه ولایت و چې ده پر نفوسه ولایت ده او تشکیل د کارمندانو د موږ د درېیمې درجې ده. نو انشاءالله موږ سره ټینګه وعده کړې چې تشکیل د غزنی د ولایت به ور اضافه کړو، هم به زنانه بایومتریک اضافه کړو، هم به مردانه بایومتریک اضافه کړو تر څو د مراجعینو مشکلات حل شي.
په افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم په هیواد کې پاسپورت اخیستونکي تر بل هر وخت زیات سوي دي.
و موریدل چې په غزنی کې یو شمېر اوسیدونکو په پاسپورت ریاست کې د ستونزو له امله شکایتونه کول. بل پلو بیا په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې 1300 ښوونکو له کمبود سره مخامخ دي. د دوی په وینا چې په دغو ښوونکو کې یوازې د نجونو د شپږمو ټولګیو لپاره نږدې 1300 ښځینه ښوونکو ته اړتیا ده. تفصیل لسیم په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ښځینه او نارینه ښوونکو کمی سره مخ دي او له امله یې ستونزې ګالي. د یاد ریاست مشر مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې 1300 ښوونکي کم دي او که ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي دا شمېر نور هم لوړیږي.
تقریبا 1300 ښوونکي زمون کم دي. دغه 1300 کې همدغه حقیقت دی چې 950 ښځینه ښوونکي زمون کم دي، ته موږ ضرورت لرو. او دا په هغه لیسو کې او هغه مکاتبو کې دي چې هغه فلحال د شپږم سنف پورې شروع دي، خو د شپږم سنف پورې هم زمونږ دغه کمبود دی. د دولسم پورې چې شروع شي بیا خو یخیني چې بیا به ډېر ضرورت وي د ښځینه.
هغه وایي په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمی ستونزه له تېرو کلونو ورپاتې ده او دوی هڅه کوي چې په ټولو ښوونځیو کې د ښوونکو کمی پوره کړي.
ځکه زمونږ په ډېرو مکاتبو کې چې هغه د نجونو دي، هغه ابتدایي دي یا متوسطې دي، په هغه کې نارینه استادان هم ډېر د مخکې نه مقرر وو چې موږ اکثر بدل هم کړل د لکانو مکاتبو ته، او په هغه باندې موږ ښځینه استادانې مقرر کړي هم دي، نور هم داسې شته دی. نو زمونږ ډېر ضرورت یقینا چې دا د ښځینه ښوونکو ته دی.
د پوهنې برخې کارپوهان بیا وایي د نجونو پر مخ له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو سره د ښوونکو د کمی ستونزه نوره هم زیاته شوې ده. او که یاد بندیزونه همداسې دوام وکړي، یوازې د تعلیم او تحصیل په برخه کې نه بلکې په روغتي او نورو برخو کې به هم په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو زیات کمی رامنځته شي چې به یې هوارې مشکل وي. محمد امین:
دولت ته پکار ده چې د اوسنه د ښځینه ښوونکو د ګمارنې، د هغوی د روزنې او د هغوی د پوهې لوړونې لپاره پروګرامونه پیل کړي. او له بله پلوه د ښوونکو معاشات هم کم دي. که چیرې د ښوونکو په معاشاتو کې لوړوالی راولي، دا به د ښوونکو د اقتصاد د ښه والي لپاره یو ښه ذریعه وګرځي.
ښوونکي بیا وایي د معاشونو کموالی په وجه ستونزې ګالي او نور کسان چې د دوی مشکلات ګوري د معلمۍ دندې ته زړه نه کوي. په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی
معاش کم دی او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا یې نه وي. او چېرته که بلار مان روان خامخا یو څو پوښتنه کوي، مثال دوکاندار ته زما قرض نور کری کور کې اوسېږي. په افغانستان کې ښوونکي ډېر مشکلات سره مخامخ دي. نو موږ د لوړپوړو چارواکو نه دا هیله لرو چې د ښوونکو د معاش کې تغییر راولي او دا اوچت کړي تر څو د ښوونکي دغه مشکل حل شي او په آرامه سیم کې په صحیح توګه باندې درس وړاندې.
د یادولو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې هم د نجونو او هلکانو ښوونځیو کې د ښوونکو کمی موجود و، خو اوس دغه ستونزه د هرې ورځې په تېرېدو مخ په زیاتېدو ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو او خوږو اوریدونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر مې تاسو سره تماس نیولی. لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګڼ شمېر هیوادوال په شهادت ورسېدل او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. ټولو شهیدانو ته د الله عز و جل نه جنت فردوس غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا. د دې تر څنګ هغه کسان چې پاتې دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپناه مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه، خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران ورنه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه ده چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي او له دغه کسانو سره مرسته وکړي او له دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه رزمې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی او دا یو افغان په صفت می د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشری همدردی لمخې دي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د دوی سره هر څه ژر شوي حجل مرستې وکړي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خدغه ډاکټران شجی دا متخصص دی یوشي دی بل دی بل مرز کارم سره کوي. مثلا دی متخصص د ډوکوي دی د مغزیاتو کارم کوي. د انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي، نو دلته دواوی هم بې کیفیت دي. نو له هر مظلوم څخه بې چاره څخه روپۍ اخلي، مصرفونه کیږي، دغه د مرز علاج نه کیږي، ځکه چې دی دغونه پوه نه لري د ټولو مرزو تخصیص وکړي. نو دی باید چې د هر مرز ځانته ډاکټر وي، باید ډاکتران فرش روپۍ اخلي، نو د دې مخه دې ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دویمنی مایته راورسیدو، په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبان حکومت د هرات د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو د کار د پیلېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویانځ ګولا مجاهد بیگانه وخت په خپلې ټولنیز شبکې ایکس پاڼه لیکلې چې د هرات د زندهجان ولسوالۍ په سیاب سیمه کې 2016 کورونو د جوړېدو کار پیل کړی دی. هغه ویلي د کورونو په معیاري ډول په یو ښارګوټي په شکل باندې جوړ شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج پینټ هم غړی دی. په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو په پاڼه خپور شوی دی چې پاکستان باید افغانانو ته د تچوشا او خاطوار لسلکه افغان کډوال دي د ایستلو پلان باید لغوه کړي. پاکستان د دې میاشتې تر پای افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي، کنه په زور به یې وباسي. د اسرایلو پوځ هغه څه د شواهدو په توګه خپاره کړل چې څرګندوي د غزې په روغتون کې د تېرې شپې 14 د فلسطینیانو لخوا د یو فایر شوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوی ده، نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې. په دې پیښه کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. حماس د دې چاودنې پړه پر اسرایلو اچولی، خو اسرایل وایي په غزه کې ډیری یوې بلې فلسطینی د اسلامي جهاد سخت دریځ ډلې لخوا فایر شوي توغندي دغه چاودنه رامنځته کړې ده. د بلجیم په بروکسل ښار کې پر دوو سویډني وګړو د پرونی وژونکي حملې په اسلامي دولت ډلې یادایش منلې ده. دې ډلې د مخبونو په خپل ټلګرام کې ویلي دي چې پرونی حمله د دوی یو جنګیالي کړې ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینهوالو په وژنه کې او د یو بل په ټپي کېدو کې یو 45 کلن مشکوک ټونیسي وګړی نیولی دی. او افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل نن څلورمه لوبه له نیوزیلند سره پیل کړې ده چې تر اوسه پورې 286 منډې په 46 تورونو کې شوې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق او پیسې تر ډیره حده د حوالې سیستم لاري لاس په لاس کیږي.
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول،
څومره چې رسمی بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په همغه اندازه د حوالې له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان یې دا سیستم دومره کنټرول کړي.
دا چې د موتاد کې دوه اجتماعي، رواني او ژوندیکي عوامل څه دي، په دې اړه مولا ارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري، معنا دا چې کچیرې په ټولنه کې روغتي کسان مقدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد مې د ډیرو بریاوو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم، هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه یې ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خزی اسد ولی ډوډۍ ته ناراضی
سو ظلمی ورته ویل چې ډوډۍ ته راسه خو ناراضی وای نه خورم
ولی نه خوري
ناروغ دی
څه شی ناروغ دی څه تکلیف لري
نه پوهېږم څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي تک ژر راوستې دی
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي پیسې تر ډیره حده د حوالې سیستم له لارې لاس په لاس کیږي دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د حوالې ډیری سیستمونه د نشې موادو د قاچاق کوونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشې موادو د تورو پیسو سپینولو ته زمینه برابره کړې ده خو مالی کارپوهان وایي که څه هم د حوالی سیستم قانوني ستونزې لري خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالی سیستم دی د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنیو ستونزو ترڅنګ د بانکداری او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیږد نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوی که څه هم په افغانستان کې د حوالی سیستم له پخوا رواج خو په وروستیو کلونو کې ډېره وده موندلې اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیږل ډېر شوي د نشې موادو قاچاق کوونکي رانیونکي خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم له لارې خپلې پیسې تبادله کوي له نشې موادو سره د مبارزې کارپو او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالی سیستم د څارنې د کموالي له امله د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو لیګل ډیر شوي دي
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول
څومره چې رسمی بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي په هماغه اندازه د حوالې له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي دا اوس هم ډیر صرفان عملا د کابل په سرای شاهزاده د هرات په خراسان مارکیټ او فراه ولایت کې د لویو قاچاق کوونکو لپاره کار کوي او د نشې موادو پیسې لیږي
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاق کوونکي هم د حوالې سیستم رهبري کوي او د دې سیستم په وسیله د نشې موادو د کاروبار له لارې لاسته راغلي تورې پیسې سپینوي د حوالې سیستم دا مهال په افغانستان پاکستان ایران او منځني ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دی خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حوالې په سیستم کې قانوني ستونزې شته خو په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د بانکداري په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی د حوالې سیستم ګټه وربولي مالی او اقتصادي کارپوه ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده
در رسمی بانکداری نشتوالی در صرافی و دو دل عمل شوی دی خدا چه پر صرافی و در تور و پیسو در سپینولو تور لگول کیگی پر نره که لوی بانکی مفسدات هم شده چی ده کار کوی خود صرافی و زیان دوم را ندهی لکه گرد چی دیره ده و سنه و شرایط رو که پا افغانستان که زمک در صادرات و واردات و اسانتیاوی در همده صرافان و لاری برابریگی
صادراتی ما از طریق همی صرافی ها صورت میگیره
تیر جمهوری نظام په 2000 میلادي کال کې د صرافانو او حوالې سیستم د سب پروګرام پایل کړ هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ حوالو زر مرکزونه فعالیت لري خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېرې شوې معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د نشې موادو د قاچاقو پیسې تر ډېره حده د حوالې سیستم له لارې لاس په لاس کیږي
رازا کم مونږ تا ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ویلو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتا کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې، ارثي خویونه او ټولنیز مجبوریتونه شته چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د معتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندکي عوامل څه دي، اعتیاد ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو، او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې په عمومي ډول د اعتیاد د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت، ژنیتیک، ټولنیز ستونزې، د ټولنیزو مهارتونو نشتوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بانګاوا کراول د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغ د لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پاملرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
که یو اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومانې ورته والی لري، په همدا ډول کړنې، عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روغ دي وي، د ژوند له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روږدي کېدو ته چمتو او د ناوړې ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزو سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي، سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د ژنیتیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه موادو ته ښیي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روغ دي وي، 70-80% موادو ته مخه کوي. دا په دې معنا نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روغ دي وي حتما او یا 100% روغ دي کیږي، خو دومره ویلی شو چې د ژنیتیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډېره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره قوانیز حیثیت لري. مانا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدې کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي. کوم کسان چې د روږدې چانس په ژنیتیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمي ده خپل اولادونه ته د ټولنیزو مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخه کوي او رواني ستونزه ورته راوړلیږي، نوړي کسان د روبیدو ښکار کېدو ته رانږدې کیږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني ارامتیا لپاره مخدره مواد که څه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. که چیرې روږدي کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځو کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقع ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي، مخدره توکو ته دوام ورکوي او روږدي کیږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کیږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي، او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کیږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې څارنه ولري، لکه څنګه چې مشران وایي ملګري د ملګري نه وپیژني. همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ، د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام، په ټوله کې کورنۍ ارامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي تر څو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړي مسؤلیتونه دا دي چې باید خپل حکومت سره د نشه یي موادو په محوه کولو ونډه ولري.
کچیری د دوی په کلی باندو کې مواد پیرول کیږي په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي کورنۍ په خبر کړي. کچیری مونږ او تاسو منظم کورنۍ چاپیریال برابر کړو خو په ټولنه کې پام ونه کړو بیا هم اولادونه او عزیزان مو په خطر کې ده، نو لازمی ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه په هوای د ژوند تګلاره باید وګرځو. خپل اولادونه او عزیزانو ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په هکله باید ووایو. ټولنیزو غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حکیم نظام باید څه وکړي تر څو نشو ته د مساعدو کسانو په نشو د اخته کېدلو مخه ونیسي.
د حاکم نظام مسؤلیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي تر څو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریز قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوی لپاره په تصویري غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوی او زیانونو په هکله خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي قاچاقچي او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلف ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مسایدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبا د بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشه یي موادو یې رواني حالت ور خراب کړی زیاتوي چې کمی نشه نه کولای اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څوم ځل دی چې بستری کیږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دله خولې څخه واورو.
اولین ظلم چرس استفاده کړی دی، بیا د چرس په سان کې کله کله هفته کې یو ځل یا دو هفته بعد یو ځل شیشم وهلی دی. تیر نظام کې خو وظیفه درلودله، بیا بعد د هغه د فامیل نه هم د خدشي په صفت پیسې مې اخیستلې، بیا هغه هم په مخدره موادو باندې استعمال وکړه. د فزیکي له نگاه نه ډېر بد تاثیر په موږ کړی او څه ناڅه رواني حالت یې هم تاثیرات لري، ځکه دا چرس روان حالت ته تغییر ورکوي، منفي پینټ په طرف انسان بیایي. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر داده چې انسان گوشه نشین کوي. مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسوو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغه ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې او موږ یې راوستلو شفاخانې ازار بستر د کابل فینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپله بېرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خواشینه لرې کړو او فامیل هیلې ته ځان ورسوو. ترخه خاطره خو دغه عمل داسې یو شی دی چې هغه خپل د بدن د کنترول نه دی خپل کنترول ته را بیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام و، کور کې وم او ما چرس نه درلوده. نو هغه وخت ما ویلې چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالات پر نه خودلم چې زه ونس کوم مجبور کړم چې لار شم ساقی پسې چارس را واخلم. نو هغه د ساقی په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه، ټول خو هغه ساقیان هغه ځي کې اوسېږي چې هلته امنیتي لنګانه صحیح برابر نه وي. نو هلته چې کله ورغلم نو بېرته راتلم، چارس مې راغیستی و چې مخې ته مې څو کسان ووتل، په چاړه یې ووهلم، تیاره وه، چارس مې رانه واخیسته چې یو چاړه په دې لاس وهلی یم، یو په دې ورغوي کې والی یم، نو دوه درې چاخوانې والی یم. نو کله چې زه عملته ولوېدم، خلک راغلل، زه شفاخانې ته بوتلم چې شفاخانې نه بېرته کور ته راستانه شنم. دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی، که چیرې ما عمل نه کوله نو په دې وخت کې به مې څه کوه چې هغه دې ته هغه لوپرانو لچکانو سره به زه مخاطبېدلم او دغسې واقع به ما باندې واقع کېدله. که چیرې مخدره مواد هم استعمال کړی نه وای نو موږ باید په عالي درجه د پوهنتون نه فارغ وای په قدر کې. نو کله چې سړی قدر کې فارغ شي نو هغه حتمي د استاذي لقب ځان ته را نیسي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د معتادو میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپوه مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار وسیني، په نیشه که هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماري کې هم بد اخلاقی کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې، هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي. او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي، دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم کې ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار کې به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. د ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګو سنو پورې به دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټولو عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی. لان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي، په ځان باندې پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
آیا پوهیدل است؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته شوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته شو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست دی کنه؟
میلما خو نیشتیم چه دی خدای دوست دی، خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما او بوله.
سنگه دی میلما او بوله؟
گر اختیار در توایم دیر خوماره، بس یو دوه دوده ای روین را که چه بخدای سر می چیوی.
رازا خدای دی راولا، زمو گروریه، رازا که نه تو دوه دوده که زبا بستا پوده ای در کم او اخلا
را که کور دی وزان خدای دی مکم او.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختن هم مکر
لکوم ازای را غلیه
کورانه ایمه پا ایران که دا خوز پولیس و پا زور را و شغلم او زایرانیم چی جیر اولاشتم لیا وی خوا غریبی او لبل خوا مریضی او قرائی بیخی لار را نورا کدا
نوالی راو شنلی
دا یا و وگدا کسا دا خودی خبر رو بسی ما کرده سو لارم
پا ما خده که سبات تو خیده چی موک پا بالا اختنکی
خزی اسد ولی ڈوڑی تا ناراضی
شو زلمی ورتو ولی چ ڈوڑی تراس خو ناراضی وای نی خورم
ولی نخری
ناروغ دی
سشه ناروغ دی ست تکلیف لری
نه پوی زما چورز کی چ لکوچه چ چندان نه راوځه تک جرا وشتی دی
نورن خو لغم لړلو نو شول خاطر جړه وخته دی اوس دار ته وای چ نه جوړی سدا
تبل دی تو خیجه سالند لند کیجه
دا خو ډیر بد شو
یعنی دا ناروغی خطرناک ده
ما تا خطرناک اخکاری
هی زمور تا خواشی نیم دیر کم زوری سوی دی
نخو وقتی با دیرات ویلی وی
ما چوی لادی زو کام دی دا پا خواه پاشان با پا کورنوی دواو جور سی
خیر ده او سم وقت شتا داکتر تا بی بوزو زبا موتر راوالم تا ترغه وقت پوری پا دا پاک کلی واغونده
سمه ده زبا ورسمه
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی رازی
سلام علیکم
سلام علیکم ڈاکٹر سلام علیکم
و علیکم سلام رازی رازی دل تکی نی اجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل
هو میکړل
تیرا کما ده
ها دا ده ڈاکٹر صاحب
بس بس پوشم خزوانه دار ته وای چې ته څنګه مری شوې
ڈاکٹر صاحب خبر دا سیدا چی او ملی سڑای پولیسو دیران څخه را شړلای وو هغه ناروغ وو زما سره یو ځای نشه وکړه کله چې زما خام کور ته راغلم بس ناروغ شوم
دادی معلومه شو چې دا ناروغي له بل معتاد څخه اخیستې ده معتادین اکثره وخت یو ځای نشه کوي که په دوی کې یو هم په دې ناجوړۍ اخته شي مریضي ډېر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مه کوئ جوړېږي هلک همدا اوس بستري کوو خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي
سمه ده ډاکټر صاحب دغسې به وکړو
د غم نشه دې شي که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.